سلام وخت په افغانستان کې د سهارت بجې شپې زه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد ځي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګري ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولی شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالی په افغانستان کې له 1.8 میلیونو زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې پر ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلي د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم وروسته له هغه ورکړ چې د یو 24 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلاني په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنلیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبې سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اوورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 وارې په نړیوالو 6 اوورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دي چې په هغه هیواد کې د کډوالو له میندو پلرونو زیږیدلي او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستانی تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملی ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، استرالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او استرالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او استرالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپئے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پہ 100 روپئے سے مگر جنس پہ قیمت باندھ دہ ٹور دکھ شر نہ پرسان دہ
بریتانیہ صدر اعظم لیز ٹرس استعفی وکڑا.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه ټولو ښکېلو لور غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله ویبپاڼه خپور کړی. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنت په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویل شوي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسو. نوموړی دې پایلې ته رسېدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکېل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپل ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلی بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو سوداګرو ښځو ښوونکو او استادانو دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثر مهمو کسانو سره چې لیدلی نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت پر عبادت ځایونو ښوونځیو ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه یې د یوه ټول شموله حکومت د جوړېده او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي اړتیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دي چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی 16 کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبه په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1999 کال پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه 40 کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همدا ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخصې موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلې دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغوی ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادي حقوقو نه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدمتونو ته لاسرسی نه لري که هغه د یو عادي موبایل سیم کارت اخیستل وي، که هغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکزو ته د کسب تنام کې د هغې کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولی وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او طبعا دا به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خې نه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړی وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روښانه زما د معلومات تر مخې کوم داسې روښانه پالیسی نشته دی، خو داسې ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان د پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او هلته د په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات داسې شته دي چې یو شمېر افغانانو په پاکستان کې تابعیت ترلاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي، هم دغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده چې چیرته افغانان ولته تابعیت اخستی دی ولې کاغی الته د وای چې زه افغان یم او پاکستانی تابعیت مې اخستی دی نو د دوی شناختی کارت او د دوی د تابعیت په هماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي نو په دغه برخه کې طبعا ستونزه شته دی.
پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د وروستي تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شل اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تر هغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر نه وي خو بیا هم توقع تمه له پس بالرانو نه زمونږ ډېره ده. استرالیا چې ده کنډیشن دی پس بالرانو ده.
د افغانستان فاست بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاست ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نه نه انگلینڈ کې چې دا په برتانیا کې الته سوینګینګ کنډیشن دا الته هوا چې دا یخې بال تاویږي تاویدل بال تاویږي پس بالر ډېر بال تاوی را تاوی کې تاسو د استرالیا انګل کرکټ ګلدلې په استرالیا کې چې دا څه مختلف دش دلته کلکې وکټې دي باونس وکټې دي بال ډېر جګ په هایټ باندې راوي.
د افغانستان لوبغاړو چې په خو په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستو دا کوم بال چې به د سیراپورټ به شو د خنښوي لوبولې اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم زمونږ بیټمنان چې دي هغه چې دي دغه بونس یا ون یو سلو سلویک ته فور د سپیډ سره مشکل لري او بونس چې بالر چې دا هغه چې یو سلو سلویک ته فور د پورته یې هغه لو بول اختیا هم مشکل شي او کچر ته یو سلو سلویک یو سلو ډیر شو کې بالینګ کوي هغه بادران چې دي هغه مونږ همیشه وهلي دي هغه بارتر بیا زمونږ لو بیټمنان سره ولای زمنګ به خطره آسترالیا نه وی دغه زمنګ لو بورډ سره دا زمنګ به خطره د نیوزیلند نه وی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته ده باندې نومیر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره دا
لا فنسان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په روسي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر په فون لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې دی تیز بالر دی مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړو ګډو باندې هغه یو سلو شپږ بندوس پورې بال وکړ. آسترالیا کې هغه نه ډېرې تمې دي کېدای شي خپل هغه پیس هم یاد کړي او ښه بالینګ هم وکړي نو دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی او انگلینڈ مخه تاسو یاد ونه وګړه چې انگلینڈ کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن ده خو دغه درې وړ ټیمونه چې دي زمونږ لپاره غټ امتحان ده.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده؟ یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکري
ور د افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وي چې زمونږ لوبډله بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ورې د کرکټ کوم سریز مونږ په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوبډله کوم اروپای هوا سره یو ټی 20 سیریز کړای وای یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د موږ نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم زمونږ لوبډل لا هغه تیارو سره لګ کوم نور هوادونو هغه خلا نه لا او امکان شته چې نړیوال جام کې
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږ اونیو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز ټرس شپږونې وروسته تر دې استعفا وکړه چې سر ریاسم شوه. اخلي ټرس په خپل لنډ وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شوه وویل:
آی کانټ ډیلیور د مانډیټ on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ټرست زیات کړ چې تر هغه بده په واکې وي چې بل سر لازم غوړه کیشي. ټاکل شوی چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند مشي لپاره په یوه اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی دی چې په 2023 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واکل لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلې ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. د ایتالوي ستور مزلې سمانتا کریستوفوریټي په مشرۍ فضا ته د سپیس ایکس بیړۍ هلته له شپږو میاشتو تیرولو وروسته مځکې ته ستنه شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور په اساس دا د سپیس ایکس نړیوال فضایي تمځای آیس ایس ته د ستور مزلې ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت و چې د جمعې په ورځ په خوندي ډول بیرته ځمکې ته ستون شو. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
فضا ته د سپیس ایکس د ستورمزلی ټیم څلورم تر ټولو اوږد ماموریت د اکتوبر په 14 نیټه پای ته ورسید. سمانتا کریستوفوریټي د دې ماموریت مشره وه. دا وایي فضا ته د تګ د فرصت په خاطر منندویه ده. دې د جرمني په کولن ښار کې د اروپایي ستورمزلو په مرکز کې د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې دا هغه څه دي چې دا ورته سترګې په لاره وه.
I'm grateful for the opportunity.
او له همدې عمل زده د دې فرصت لپاره د زړه له تله منندویم او د دې فرصت لپاره مننه کوم چې په دې ماموریت کې ما د مشرتابه ځینې دندې ترسره کړې. دا زما په فکر د یو مسلکي کس په توګه د خوښي وړ خبره ده.
پینځه څلوېشت کلنې کریستوفوریټي وویل تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا یقیني کول دي چې ټیم یې د دې تر مشرتابه لاندې په اسانۍ سره کار وکړي. کریستوفوریټي لومړنی اروپایي ښځه ده چې د آی اس اس مشره او د دې نړیوال فضایي تمځای پنځمه اروپایي قومندانه وه. کریستوفوریټي د شنبه په شپه د اکتوبر په 15 د آی اس اس له اوسني ماموریت چې نوم یې وشپېته دی له سفر مځکې ته ستنه سوه. د آی اس اس د ډېری عملي ماموریت دا و چې د ساینس پر بنسټ ګڼې د ټکنالوژي تجربې وکړې. مهمه برخه دا و چې د انسان په حجرو کې د مځکې د کشش له کبله رامنځته سوي بدلونونه وڅېړي. د دوی په تحقیق کې په فضا کې د انسان د بدن د مدافعې پر قوه باندې د خوړو د تغییر اغیز، د معدې روغتیا او تغذیه شاخصونو مستند کول هم شامل وو. د امریکا د فضایي ادارې ناسا په وینا فضا ته د دوی د سفر پر مهال دغه ستورمزلي عمله پر مځکه شاوخوا 2160 وارې چې په هرو نوي دقیقو کې یو ځل کیږي راڅرخېدلې او په فضا کې شاوخوا 114 میلیون کیلومتره اوږد سفر کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دوکانداران وایي چې د ډالرو په پیسو باندې سودا اخلي او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر که ارزانه هم شي نو دوکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لږوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپی سے مگا قیمت دکا ڈالر پہ سل روپی سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا کہ خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپی آخ لے کہ پسل خرچے کہ پسل روپے نہ پذر روپے خرچے دل تو پختہ مختہ نستا شاروال صاحب نے مدعا گوکتا نہ دا نرخن آؤ طرح سے دلی دی ڈالر گور تاس خبر ہے شد افغان پہ مقابل کے تم رارا غرض دلے دا مگر ہمیں پکتیا ولایت کے نرخن پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادہ دا خلق اقتصاد کمزور ہے دی
دل خلق اکثر غریبان خلق پرتی دی دمر واس نہ لری بیکاری زیادہ رہا پٹن ایڈر جگ دی وڑی جگ دی وڑو ہر شے تر بے سارا جگ دی خو تا پر کنٹرول نہ سوائی
د گردیس خر دکانداران وای د تو کو بی تر ډیر ڈالر پوری تڑلی دی او دا بی دیو سات لپاره هم ثابت نه دی. د گردیس دو تر دکانداران گل محمد او خلیل وای کلوی سوداګر ورته تو کی پټیټه بی ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دی.
ګودام وی حساب داس دای چې په ډالر وی راکړي ڈالر یو سات جګ وی بل سات ټیټ وی د ثانیه ثانیه کې پار کوي ډالر ټول دلته ډالر په حساب باندې په غټ تجارت شي ټیټ راکې موږ به ټیټ خاص کو موږ اوس په دا وړو بجای کې سل روپے گاٹا دو سل روپے راز چڈی رخار کو پنجہ بجے سلور بجے تر بجے
بازار کے نرخوں نے ندر الوی دلی اور ڈالر الوی دا رہا شہر والی بات جدید اقدام ہو کی نرخوں پختہ نہ ہو کی نرخوں نے ڈیر پور تو دی تین ہم ندر الوی دل نور الا تو کر الوی دلی نرخوں نے بیدر اوگر جی یوازې یوازې پارچې باید ورکی
بل لوري ته ځای چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په کې اتاق تجارت صنعت تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا دي بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
زال خالق جمال زید کندهار ولایت د پرنسیم نایز خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د شکاپر دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، جمع را روان دي، د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله ارزوري د شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په دا جمع کې د رخشوانان خورکیان او د زرنجان ولا ګرته چپسی وي مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي راډیو سره دا خواهش دي لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړونو راډیو ده.
زه د فراری ولایت د بکور سوالی د سپین کرس ته خبره کوم. څخه مو دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې د زموږ د بکور سوالی د سپین کرس سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو، ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نه پیاده سړک کلاس نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي.
موږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هیڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه دا سنې خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. یو وخت کې زه ورغلم، ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېرې بیا به کړم رنګ زر دی کړم. نو زموږ اواز یې تر لوړو مقاله مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زموږ په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه نور محمد خبره کوم. د غمرستې چې راځي موږ ته نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده، را دې سوه دی ګوري. یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شمرسته ورکړې ده. دا زموږ پیغام دې خپور سي وروره د زموږ مشران دې په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د سهارت نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي